آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا درنو اوریدونکو السلام علیکم سهار مو په خیر زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
ولسمشر غنی په غور کې دی وینجلی د سنگسارولو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ امریکایي ډیپلوماټان وایي چې په سوری کې د روسیې نږدې 90% هوایی بریدونه په منځلارو مخالفینو باندې سوي دي ملګری ملتونه وایي چې اروپا ته د هرو 15 مهاجرینو څخه یو افغان دی او په کاناډا کې یو افغانه وزیر سوه
نن پنجشنبه ده د 1404 کال د عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 15مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي د خبرونو څخه وروسته البته په غور ولایت کې د یوې نجلۍ د سنگسارولو په اړه مفصل رپورټ لرو د نومبر په میاشت کې د پولیو د کمپاین د پیلېدو په امریکا کې د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو او په سنگاپور کې به د تایوان جمهور رئیس او د چین جمهور رئیس د شنبې په ورځ ملاقات وکړي اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
ولسمشر غنی د غور په ولایت کې د وینجلی د سنگسارولو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی ولسمشر دغه انجلی چې روښانه نومیدل سنگسارول په کلکه غندلی او د کار غیر اسلامي بللی دی د هر په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي دی چې دا غیر قانوني کار او جنایت بلل کېدای سي نږدې یوه اونۍ مخکې د غور د ولایت چارواکو د دغه پیښې په اړه معلومات ورکړل او وروسته بیا د پیښې یوه ویډیو هم خپره سوله د امریکا لوړو دوه ډیپلوماټان وایي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د 15% نیولې تر 90% پورې د سوریې د حکومت په منځلارو مخالفو وسلوالو باندې سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانې آن پیټرسن او ویکتوریا نولند پرون د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته دا خبره وکړه د امریکا د دفاع د وزارت ویان ډګروال سټیو وارن هم پرون خبرلارانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د لوس فیسود نه کم د داعش خلاف سوي دي د روسي ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو بیا ویلي دي چې د دوی هوایي بریدونه د داعش خلاف دي نولند د امریکا د استازو د جرګې کمیټې ته وویل چې روسیه په سوریه کې د خپل پوځي اقداماتو لپاره د ورځې د 2 میلیون ډالر نه نیولې بیا تر 4 میلیون ډالر پورې مصرفوي بریتانیا وایي چې معلومات یې ښیي چې د مصر د پاسه د روسیې مسافر وړونکي الوتکه ښایي چې د بم د چاودنې له امله رالوېدلې وي نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو
برتانیا وایي چې د احتیاط څخه کار اخلي او د سینا ټاپو وزمې څخه او دغه ټاپو وزمې ته به پروازونه ځنډوي برتانیا ویلي دی چې معلومات یې ښیي چې د روسیې الوتکې د رالوېدو علت د بم چاودنه وه د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه د شنبې په ورځ یو روسیې الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه یې پرواز کړی و راولوېدله او په کې ټول سپاره 240 کسان ووژل شول په عین وخت کې د روسیې او مصر مفتشونو ویلي دي چې په الوتکه کې د اواز د ثبتولو ماشین چې د پیلوټانو په کوټه کې نصب سوی و ډیر زیانمن سوی دی خو د پرواز په اړه ثبت سوي معلومات پیدا سوي دي او مفتشونو ته ورکړه سوي دي د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې د برتانیې د هوایي چلن کارپوهان مصر ته روان سوي دي تر څو چې مخکې له دې څخه چې برتانوي الوتکې پرېښودل سي چې سیمې ته خپل پروازونه بیرته پیل کړي امنیتي وضعیت وڅېړي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس ویلي دي چې د امریکا داسې کوم هوایي شرکت نسته چې د سینا ټاپو وزمې ته د منظم پروازونه ولري هغه زیاته کړه چې د مارچ د میاشتې راهیسې د امریکا د هوایي چارو د چلن ادارې ملکي هوایي شرکتونو ته د افراطیت د احتمالي خطراتو په اړه خبرداری ورکړی دی په عین وخت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خپله هغه ادعا تکرار کړې ده چې ګوندې د مصر د پاسه روسي الوتکه دوی راغورځولې ده
دا و شافی سردار چې د لویدلې روسي الوتکې د تحقیقاتو په اړه تازه معلومات راکړل بل پرته په جنوبی سودان کې هم یو الوتکه رالویدل ده چې لشتره پکښې دوه دیش کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې پرون د پایتخت جوبا په هوایي ډګر کې د الوتکه لږ وروسته د پرواز نه راولویدله. چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې یو ماشوم ژوندی موندل سوی دی. د انتونوف دغه روسي الوتکه یوه باروونکې الوتکه وه. د مهاجرونو د وضعیت د معلومولو لپاره د اروپا لپاره د یونیسف رئیس د بالکان د سیمې ملکونو ته تللې ده. نور تفصیل به د خلیل خان واورو.
د اروپا لپاره د یونیسف د مهاجرینو د بوران رئیس میری پیری پوایر د بالکان لاره تعقیب کړي چې مهاجرین اوربانی اروپا ته ځانونه رسوي او د یوې اونۍ سفر وروسته راستنه سوي ده. هغې د یونان، سربیا، کروشیا او د پخوانی یوګوسلاویا جمهوریت مسولینیا د سرحد سره د مهاجرینو لاره تعقیب کړي. هغې دغه سفر په خاصه د ماشومان لپاره سخت ستومانه کوونکی او خطرناک بللی. هغې زیاته کړه چې مهاجرینو ورته ویلي ځکه چې بیره ټیټې سوي نو دوی اروپا ته د راتګ دپاره د خطرناکه سمندر لارې انتخاب کړي او خپل ژوند یې په خطر کې اچولی. داسې ښکاري چې د خرابې هوا او نورو مشکلاتو له وجې انساني قاچاقبر د مهاجرینو شمېر د زیاتولو لپاره بیې راټیټې کړي وي. د راپورونو له قراره د یوې کورنۍ دپاره بیې د 5000 امریکایي ډالرو څخه 1000 ډالرو ته راټیټې سوي دي.
ملګری ملتونه وایي چې د هغو مهاجرینو څخه چې اروپا ته ځي د تعداد له پلوه افغانان په دوهمه درجه کې راځي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس رپورټ په اساس د ملګرو ملتونو د ارقامو په حساب په هرو 5 مهاجرو کې یو افغان دی. په افغانانو کې چې اروپا ته ځي د منځنۍ او لوړې طبقې خلک شامل دي او داسې افغانان هم پکې شته چې د هغوی له مسلکي پوهې او مهارت نه د دې هیواد په ودانولو کې کار اخیستل کیدای شي. د مهاجرینو د چارو وزیر حسیني عالمی بلخي وایي چې د اټکل له مخې سږ کال به د تلونکو مهاجرینو شمیر د کال تر پایه 1,200 ته ورسیږي. او په کاناډا کې جسټن ترودو د نوي سر اعظم په توګه پرون لوړ وکړه. په دې سره په کاناډا کې د محافظه کارانو لس کلنه واکمنۍ پاته ورسېدله. ترودو خپله کابینه هم اعلان کړه چې دیش وزیران لري. په دغو غړو کې 15 ښځې دي او په ښځو وزیرانو کې یوه یې افغانه ده او مریم منصف نومیږي. مریم منصف په کال 1994 کې په افغانستان کې د طالبانو د دوران په وخت کې د خپل کورنۍ سره یو ځای د افغانستان څخه مهاجر سوله. هغه اوس د کاناډا په حکومت کې د دموکراتیکو بنسټونو او د کاناډا په انتخاباتي نظام د غور کولو او بدلولو وزیر ټاکل شوې ده. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 8 دقیقې دي. په مکلي دی رپورټه د افغانستان ولسی جرګې په غور ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د یوې ځوان نجلۍ سنگسارول په کلکو ټکو وغندل. د دې جرګې رئیس د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښې عاملین باید په نشه او مجازات سي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان په لری پراته مرکزی ولایت غور کې په یو صحرایي محکمه کې د وی ځوان انجلی محکمه د ولسی جرګې د غړي غوسه راو پارهوله. د ازادي رادیو لخوا د خبرې شوی ویډیو په اساس د غور د مرکز فیرسکو اړوند د غلمن پسیمه کې و ځوان انجلی لې وهلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور د غیر مسؤول وسلوالو لخوا سنگسر شوی ده. د افغانستان ولسی جرګې د پیښې یو غیر انساني او د ټولو اسلامي قوانینو خلاف عمل وبله او په کلکو ټکو یې وغندله. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه پورز د جرګې په عمومي غونډه کې د یو ټکان ورکوونکې پیښه وبلله.
په عام مزار کې پرته لدې چې محکمه جرم ثابت کړي سنگساریږي. دا صحنه چې هر چا لیدلې ټکانې خوړلې. زه دا په کلکو ټکو غندم.
د رخشانی په نامه د انجلۍ په عام محضر کې د جرم لا تثبیت پرته محکمه شوې ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د دې قضیه عاملین باید وپیژندل سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې حکومت به په دې اړه ځواب ورکړي او د انجلۍ د سنگسار مسله به د ملي امنیت شورا کې مطرح کړي. عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو له یو شمېر استازو سره په دې اړه وویل.
له دې سترګې نشي پټېدلی په کومه محکمه څه په څه اساس په کومو شواهدو داسې یو جنایت ترسره کیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ ولس ته یې ټکان ورکړی او زه وایم چې خلکو ته یې باید ځواب ووایو.
په خبرې شوی ویډیو کې خودل کیږي چې یو شمیر غیر مسول وسلوال کسان یو ځوان انجلی په بیرحمی سره سنگساروي. د غور ولایت یو سیمه چارواکی ازادي رادیو ته وویل چې د رخشانی په نامه یو نونس کلن انجلی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې لی و درویس کلن هلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور سنگساره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دې ته ورته قضیې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم رامنځته شوې دي چې تر ټولو تازه او دردونکې قضیه د فرخوندې وه چې تیر کال په کابل کې پیښه شوه. که څه هم تر اوسه د رخشانې د ناروا جنسي اړیکو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو ویل کیږي چې کورني تاوتریخوالي او اجباري ودونه د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو اصلي عامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کولی شي د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. د دې جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښې عوامل باید وڅېړل شي.
داس یو جنایت د شریعت په نامه ترسره کیږي. دا چې ولې دا ښځه له بل چا سره ځي دا نه څېړل کیږي، او په آخر کې هم وحشیانه قتل رامنځته کیږي. د تاوتریخوالي قانون باید عملي شي.
د حقوقي مسایلو کارپوهان وایي چې د صحرایي محکمو ټولې پریکړې او فیصلې بې اعتباره دي او په هیڅ ډول نشي توجیه کیدای. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت په هیواد کې د قوانینو له تطبیق څخه په جدي ډول څارنه وکړي او په عدلي او قضایي نظام کې د موجوده ستونزې هوارې کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدي. د پولیو کمپاین د نومبر په لومړۍ نیټه په 2 ولایتونو کې پیل سو، خو په هلمند او کندهار کې 13 ورځ پیل سو. زموږ همکاري مکی منیر په دې هکله د معافیت کتلوي د مرستیال ګلاب خان ایوب سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
تجربه یې صاحب راته وایي چې په دغه وروستۍ کمپاین کې کوم ولایت تاسو وکولای شو چې د واکسین ته پوشش لاندې راولئ، او کسوالۍ او کوم حالات پاتې شوي دی چې اطفال یې واکسین نه دي شوي؟
په دغه کمپاین د فبروري د لومړۍ نیټې نه په 2 ولایتو کې پیل شوی و. پرون د سه‌شنبې په ورځ په دې 2 ولایتو کې پای ته ورسېده، خو یو بل نوښت چې کندهار او د هلمند ولایتونه چې د سویلي حوزې ولایتونه دي هغوی په دې پړاو کې دغه ابتکار په لاره اچولی و چې په دغه ولایتونو کې په 4 ورځ باندې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې شوي دي د هغوی دپاره پلټنه کوي. دوی دغه ورځ چې ده د جمعې ورځې ته واړوله. دوی وای د سیاحت وحی چې د جمعې په ورځ باندې د ماشومان او میندې پلرونه او سرپرستاني په کورونو کې، نو د دوی په مرسته باندې بیا دوی کولای شي چې دغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې شي په اسانۍ سره واکسین کړي. نو دوی دغه نو وخت د دې لپاره وس پلاره باندې چوي چې وګوري چې د نورو دورو کمپاینونو سره د دې ماشومانو چې د واکسین نه پاتې شوي دي هغه ورسره پرتله کی کچیرته پایلې او نتیجې خوي، نو بیا به راتلونکي کې هم دغه د جمعې د ورځې د پلټنې کمپاین به دوی بیا په دغه ولایتو کې پلی کوي.
په دغه کمپاین کې څومره ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي؟
له پته مرغه چې تر دې دمه پورې چې زمونږ معلومات دي 3,68,000 ماشومان په دغه کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوي دي، چې ډېرې دغه ماشومانو له پته مرغه چې د کندوز په ولایت کې دي، همداسې د ننګرهار، کونړ، تخار، فاریاب، بدخشان، هلمند او کندهار د ولایتونو نه موږ ته راپورونه راغلي دي چې په ځینو ځایونو کې د امنیتي ستونزو له کبله زموږ ټیمونه په دې نه دي توانېدلي چې ماشومان ته واکسین ورسوي.
بلې، تاسو پلان لرئ چې په نږدې راتلونکي کې کمپاین په دغه ځایونو کې پلان راوچوي؟
موږ خو دغه کمپاین اصلا عملا دغه 3 موږ پلان کړی.
ما مقصد فریقم
په نورو راتلونکو ورځو کې موږ هلې ځلې د دې لپاره جاری وي چې دغه کمپاین چې ماشومان ته نه پاتې شوي دي هغوی پکې د واکسین کو او د خپل پوښښ لاندې راولو. او د فری کمپاینونو لپاره باید وایم چې په هغه ځایونو کې چې هلته اوس زمونږ د پولیو مثبتې پیښې شته دي، نو په هغو ځایونو کې مونږ ته په میاشت کې 1 یا 2 دغه کمپاینونه، فری کمپاینونه په لاره باندې اچو، او هغه ماشومان چې د خطر سره مخ دي مونږ غواړو چې هغوی د دې خطر نه وژغورو.
ډېره
مننه تاسو نه.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په ترڅ
آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عامې روغتیا د وزارت څخه خپلې پوښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه اف ام 3.15 منځنۍ څپه 1290.
د تایوان جمهور رئیس ما ینګ یو په دراتونکو شنبه په ورځ په سنگاپور کې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره مخامخ خبرې وکړې. دا به د 1940 کال را پدې خوا کله چې دواړه هیوادونه د کورنۍ جګړې څخه وروسته سره بیل سول د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ملاقات وې. دا ملاقات په داسې حال کې هم کیږي چې د تایوان عمومي او د جمهوري ریاست انتخاباتو ته فقط څو اونۍ پاتې دي. خبریال بیل آیدی امریکا ژغ ته داسې رپورټ راستولې دی. چین وایي چې دا خبرې به د ابنا د دواړو غاړو د ملکونو ترمنځ د پرمختګ لپاره یوه ډېره مهمه تاریخي پیښه وي. د یوې رسمي بیانیې له مخې چې د هغه هیواد په رسمي مطبوعاتو کې خپره سوې، چین ویلي دي چې د تایوان د ابنا د دواړو غاړو د هیوادونو مشران به د خپلو اړیکو د پیاوړتیا او سوله ییز پرمختګ په اړه خپل نظرونه سره تبادله کړي. د هغه وخت را په دې خوا چې مانګیو په 2008 کال کې د تایوان جمهور رئیس سوی دی، دواړو خواوو درویشت موافقې او قراردادونه لاسلیک کړي او د ګرځندوی او تجارت اړیکې شي سوي دي. مګر څرنګه چې د تایوان حکومت د چین په اقتصاد او سیاسي اثر رسوخ باندې زیاته تکیه کړې ده، نو دې کار د تایوان د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. چین د تایوان ټاپو د خپلې خاورې جز ګڼي او غواړي دغه دواړه هیوادونه بیرته سره یو ځای سي، مګر د چین سره د یو ځای کېدو ملاتړ په تایوان کې ډېر زیات کمزوري دی. د تایوان مخالفو سیاستمدارانو مخکله د تړلو دروازو تر شا د خبرو په حقله اندېښنې څرګندې کړې او خلکو یې په پایتخت تایپی کې په مظاهرو او احتجاجونو پیل کړی دی.
The KMT can certainly count on some support from the Chinese leadership in terms of some goodies.
د پارلمان د ودانی او د جمهوری ریاست د مانی مخه تکلک امنیت نیول سوی دی او د پارلمان ځنی غړي د دې ملاقات تفسخه کېدو غوښتنې کوي. نور بیا لدې کباله اندیشمن دي چې د غدواړه مشران د تړلو دروازو شاته کومي پټي او سری موافقه ونه کړي. د تایوان د جمهور رئیس یو نتاق وویل چې د دې ملاقات په ترڅ کې به هیڅ کومه موافقه لاسلیک نسی او دا یې په ټینګه وویل چې د دې ملاقات هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د تایوان د ابنا د دواړو غاړو د ملکونو ترمنځ د اوسني حالت ساتل دي. د چین دولتي مطبوعات وایي چې دواړه مشران به د خبرو په وخت یو بل ته د جمهور رئیس خطاب نه کوي، بلکې پر ځای به یې ښاغلی وایي. دغه دواړه حکومتونه یو بل په رسمیت نه پیژني. د خبرو څخه وروسته به دواړه مشران بیل بیل خبري کنفرانسونه ولري او بیا به په ماښامنۍ میلمستیا کې برخه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا جا غشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 4:50 دقیقې دی پامکړی دې رپورټه په یوه عمومي سروې کې ښکاري چې د ولسمشری لپاره جمهور غوښتونکي د کاندیدانو له جملې څخه بن کارسن د میلیارډر ډونالد ترامپ څخه مخکې دی د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره په ګوندونو کې د ننه د سیالیو په اړه پامکړی د آشنا تلویزیون دی رپورټه
د سیشن بی پورس د ډونالد ترامپ یو نوې کتاب چې کریپلډ امریکا یا فلج امریکا څنګه بیا ستر کړل شي خبر شو په دې سره د خاغلی ترامپ د انتخاباتي مبارزې هغه شوار زور واخیستو چې هغه د هیواد د بیا قوت مندنې ژمنه کوي ترامپ وی د هغه سیال بن کارسن دومره انرژي نه لري څومره چې د یو ولسمشر د پاره پکار ده
موږ داسې یو چاته اړتیا لرو چې د اردو د سمولو د دایښت سمولو او زمونږ د ځپل شوي اقتصاد د سمولو فوق العاده توانمندي ولري د اوباما صحیح بیمه ختمه کړي او د داسې طرحې سره رامخ کړي چې ډېر ښه وي او لږ پیسې پرې مصرف شي ستاسو داسې یو څوک پکار دی چې په پوره انرژي د ولسمشرۍ لپاره مبارزه وکړي موږ اوس یو ولسمشر لرو چې پوره توانمندي نه لري
جمهور غوښتونکي کاندیدان په خاصته پر جمهور رئیس اوباما نیوکه کوي او د سیاست سرګنده کړي د چې د غزنې کړنلارې بندي کی خو د دوشنبه پورس جمهور رئیس اوباما پر هغو جمهوریت غوښتونکو وخندل چې وي متحده ایالات د غتر حکومت مخ کې ډیر خو
According to them, everything دوی په نظر په 2000 کال کې چې موږ خپل عمر تر ټولو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ شو ډېر خو بیکاری او د بیمه ساته اوج کې و او موږ ناهلی په بهرنۍ یو تل موتات شو او اوسمه بن لادن هم د لاس وتلی وو دا به نور احتیاج موږ ډېر زرین وخت و چې ما لمنځه یو
د اوسنی مخکخه کاندید بن کارسن په شمول څو جمهوریت غوښتونکو کاندیدان یو ځای شوی دي او غوښتنه کوي چې د ټلویزیونی مناظرو په اصول کې باید بدلونونه راشي او د کورباو پارون کې پښتنه باید محدود شي
We should have moderators who
موږ باید اوس قربانه لرلای چې د کاندیدانو په اړه د معلوماتو د خبرولو سره علاقه ولري
دا نظر د ټولو سره خو هغه وخت د اختیار وته چې کله په پراخه ساته د انتقادونو سره مخ شو جمهور رئیس اوباما پر وخندل
تاسو دا قربانه نشئ سمبالولای نو فکر نکوم که چینایان او روسان ستاسو په اړه ډیر اندېښمن هم شي
سره د دې چې جمهور غوښتون کله هم د ټاکنو پوره یو کال د مخه یو قاتی مخکخ کاندید نه لري خو هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې بیا خپل قوي مخکخه موقف هیف ساتله
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه اوریدونکو تاسو په مخکې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټدوي په کندهار او هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه په کندهار کې 19 او په هرات کې 14 اټکل شوی ده په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي په غزنی کې به د شپې د خوا هوا ډیره سړه وي منفي 1 درجه به وي په خوست کې به هم نن اسمان شین وي په مزار شریف او فراه هلمند کې به هم نن اسمان شین وي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د خبرونه په پای کې پامکړی لاندو خبرونه ته ولسمشر غنی د غور په ولایت کې د وینجلی د سنگسارولو په اړه د تحقیقات امر کړی دی ولسمشر د دغنجلی چې رخصانه نومیدل سنگسارول پکلا کغندلی او دا کار غیر اسلامي بللی دی د ارک په اعلامیه کې د ولسمشر لقول ویل سوی دی چې دا غیر قانوني کار او جنایت بلل سوی دی د امریکا لوړتبه ډیپلوماټ وایي چې په سوریه کې د روسي د هوایي بریدونو د پنځه اتیاسخه نیولې تر 90% پورې د سوریې د حکومت په منځلارو مخالفو وسلوالو باندې سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان ان پیټرسن او وکټوريا نولند پرون د امریکا د استادو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته دغه خبره وکړه برتانیا وایي چې د احتیاسخه کار اخلي او د سیناټا په وزمه څخه او دغه ټاپ په وزمه ته به پروازونه ځندوي برتانیا ویلي دي چې معلومات شي چې د روسي الوتکې درلودو علت د بم چاودنه و د مصر د سیناټا ټاپ په وزمه د پاسه د شنبه په ورځ یو روسي الوتکې چې د مصر د شرم الشيخ څخه پرواز کړي ور راول وې ده او په کې ټول سپاره 240 کسان ووجل سول قدرمنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو د دری خبرونه همکاران حاضر دي. نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.